دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده تر هر سمخ کې د نړۍ د ساعت خبرونه واوري د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې د کابل په ښار کې په چاودنې کې لږ تر لږه 25 تنه وژل شوي دي د دې وزارت نطاق طارق قاریان ویلي دي شاوخوا 25 تنه نور جوړ شوي هم دي زخمیان د جنا روغتون ته انتقال شوي دي د عامه روغتیا د وزارت د ویان رسیال میرویس علیزی وایي چې شپږ سلوي کسان زخمی شوي او روغتونونو ته انتقال شوي دي خاغلی آریان ویلی د پیښې ټول مړي او زخمیان ملکی خلک دي چاودنه نن د می د میاشتې په اتمه د کابل د ښار په دیار لسمه حوزه کې سید شهدا خونځي ته نږدې شوه ده په همدې حال کې ویل شوې دي چې درې پر لپسې چاودنې شوې دي خو د چاودنو د سرنګوالي په حق لا هم دقیق معلومات نه دی ورکړ شوی د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په تیرو سالي رښتو ساتونکو کې په یو شمېر ولایتونو کې 250 وسلوال طالبان وژل دي د دفاع وزارت د شنبه په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي دي چې په دغو متقابلو بریدونو او نښتو کې 116 نور طالبان جوړ شوي هم دي اعلامیه وایي چې دا طالبان په ننګرهار لغمان غزنی قندهار اروزګان هرات فراه او د هلمند په ولایتونو کې وژل شوي او جوړ شوي دي د وزارت دانه دی ویلي چې د دغو وژل شوو طالبانو مړي چیرې دي په سوال طالبانو د افغانستان د دفاع د وزارت د چارواکو د دې سرګندونو په حق له روسا سن دي ویلي په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د بارني چارو د وزارت خاص استاذ زلمی خلیزاد وایي کوا سوال طالبان سولې غوښتنه کوي نو د امریکا او اروپا د اجماع په اساس به د جمهوریت ملاتړ وکړي زلمی خلیزاد کابل او تاشکنت د سفر نروسته پرون د می په ومه په برلین کې د امریکا اروپای ټولنې جرمني فرانسې ناتو ایتالیې ناروې او برتانیې په غونډه کې هم ګډون وکړ او په افغانستان کې د سولې په حق له وغږیدل زلمی خلیزاد په دې حق له په ټوئیټر کې لیکلي دي کچېرې طالبان سولې غوړنه کوي نو موږ به د موجوده اجماع په اساس په آینده کې د هغو افغانانو ترڅنګ ودرېږو چې د جمهوریت د ساتنې هڅه کوي زلمی خلیزاد په داسې حال کې دا سرګندونې کړې دي چې په دې وروستیو ورځو کې په هلمند بغلان لغمان قندهار او زلنور ولایتونو کې جګړو زور نیولې ده د غونډې ګډونوالو د افغانستان په حق له د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا 2015 نمبر پریکړې ملاتړ کړې ده چې د پوزي لارې په دغه هیواد کې وقته د رسیدو سره مخالفت کوي د اروپا او امریکا په ګډه اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوی دي چې خپل نا اعلان شوی پسلنی بریدونه ودروي په اعلامیه کې د ولسی خلکو وجل غندل شوی دي او هم د غراز د مدني ټولنو خبريالانو د بشري حقوقو او نورو افرادو د وجلو د بندولو غوښتنه هم شوې ده دوی د افغانستان د سولې په بهیر کې د ملګرو ملتونو په پراخ رول ټینګار کړي او ویلي دي چې د سولې په هر ډول تلون کې باید د ټولو افغانانو او په خاص ډول د خزو او اقلیتونو حقوق خوندي وي د کاپیسا د ولایت ځای چارواکو ویلي دي چې په دې ولایت کې د باران د ورېدو نه وروسته د یو کور د چت تلویدلو له امله د یوې کورنۍ وغړي مړ شوې دي د کاپیسا د والی ویان قیس قادری نن امریکا غږ ته وویل چې د پیخه تیر شپه د نجراب د ولسوالۍ د زندخیل کلی کې شوې ده هغه ویلي دي په مړو کې ماشومان او مېرمنې دي د کاپیسا د والی ویان زیاتوي چې د روان پسرلي په دوران کې دغه ورخت بې ساره و او حکومت خلکو ته مخکې له مخکې خبرداري ورکړې ده لدې مخکې د کاپیسا د کوبان په ولسوالۍ کې هم د سیلابونو له امله یو لسنه مړ شوی و تیر ورځ د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په ځینو ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو خبرداري ورکړې ده د طبیعي آفاتو د چارو لپاره د دولت وزارت ویلي دي چې په تیرو څو ورځو کې په 25 ولایتونو کې د باران او سیلابونو له امله پک شپې ته نمبر شوی او 25 نور لا درکړي د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویلي دي چې په تیرو سالي رښتو ساتورو کې د هیواد په ځینو ولایتونو کې د کورونا د ویروس اوه اتیا مثبت پیښې ثبت شوې دي او درې تنه نور د کورونا نه مړه شوې دي د روغتیا وزارت نن د می په اتمه ویلي دي تر ټولو زیات مثبت پیښې په کابل بلخ او د لغمان په ولایتونو کې شوې دي د چارواکو د معلوماتو په اساس په تیر یو شواروز کې د کورونا د ویروس له امله یو تن په ننګرهار یو تن په قندهار کې او یو تن د بدخشان په ولایت کې مړ شوی دی د دغه وزارت د رسمي شمیرنې لمخې اوس په افغانستان کې د کورونا د ویروس مثبت پیښې 1,802 ته رسیدلې او د مړو شمیر 2,688 ته رسیدلې ده. د امریکا د جان هاپکنز په هانتون د معلوماتو په اساس تر دې مهاله په نړۍ کې سباندي 150 میلیونه خلک په کورونا اخته دي او سباندي 3 میلیونه نور د کورونا نه مړ شوي دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. په پاکستان کې مقاماتو د کوچني اختر په مناسبت د رخصتۍ او پورزو کې د کورونا د وبا د مخنیوي لپاره سرلنن نه ورځنی بندیز اعلان کړی دی. د دې بندیز له عمله به سفرونه او تورستي ځایونه بند وي. په تیر کال کې د اپریل په میاشت کې د یو میاشتنی بندیز راهیسې چې د کورونا د خلکو وتل بند وو، د پاکستان حکومت په ملک کې د کورونا د درېمې څپې نه وروسته د کورونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو او همداشان د سرحد نه اخوا په هند کې د دې بحران له ویرې دغه نه ورځنی بندیز اعلان کړی دی. د کورونا د وبا د دې څپې د مخنیوي د چارو مشر د پاکستان د پلان وزیر اسد عمر په ټویټر کې لیکلي دي چې دغه اقدامات د هغه خطرناک وضعیت له امله ضروری دي چې په سیمه کې د دې ویروس خپرېدلو پیدا کړی دی. د روژې په اخر کې د اختر په ورځو کې په مرکې معمولا د خلکو راشه درشه زیاته وي او د سیاحت ځایونه په پاکستانیانو ډک وي. په تیر کال کې د اختر د ورځو نو وروسته هفتو کې په ملک کې ډیر خلک په کورونا اخته شول. په دې اختر کې به هوټلونه، رستورانونه، نور کاروبار او همدغه راز مارکیټونه او پارکونه بند وي. د ولایاتو او خارونو ترمنځ خو عامه ترانسپورت د وخت بند شوی دی او د دغو قیوداتو د سره نه د پاره پوځیان په ملک کې موظف شوی دي. پاکستان صدر اعظم عمران خان په درې ورځېنی سفر سعودي عربستان ته تللی. دغه سفر تیر ورځ پیل شوی دی. پاکستانی چارواکو ویلي دي چې د سعودي ولیعهد شاهزاده محمد ابن سلمان خاغلی خان ته بلنه ورکړې وه. د سفر هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ښه کول او قوي کول دي. سعودي عربستان ته د رسیدو وروسته عمران خان د سعودي د لوړ رتبه چارواکو سره خبرې کړې. په دغو خبرو کې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جاوید قمر باجو هم وو. خاغلی باجو په دفاعي دو اړخیزو اړیکو باندې د خبرو لپاره څو ورځې مخکې سعودي عربستان ته تللی وو. د صدر اعظم د دفتر مطبوعاتي څنګه ویلي دي چې عمران خان او شهزاده ابن سلمان د اقتصاد، تجارت، انرژي او د مطبوعاتو په برخو کې د همکاري او د پانګیا چولو تفاهم لیکونه هم لاسلیک کړي دي. پاکستان د سعودي عربستان سره د کال شاوخوا 3 میلیارډ ډالر د ارخیز تجارت لري او اوس په سعودي عربستان کې سباندې 2 میلیونه پاکستانی کارګر دي چې د کال 6 میلیارډ ډالر خپل هیواد ته استوي. دا واشنگټن دی، د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د حالاتو خبرونه اوري. د عراق پوځ او د امریکا په مشرۍ تلافي قوا وایي چې یو ډرون یا بي پیلوټ الوتکه چې چاودونکي مواد ورپورې تړل شوی وو په بغداد کې په هغه نظامی اډې کې لوېدلې ده چې امریکایي عسكر پکې دی ردی. د غلطه کنن د عین الاسد په هوایي اډه کې لوېدلې ده. برید کې اډې ته زیان اوخته خو څوک پکې زخمي یا مړ شوی نه دي. د یوې اونۍ نه په لږه موده کې د سلورم برید دی چې په عراق کې په امریکایي قواو کېږي. په عراق کې د امریکا په مشهید ائتلافي قواو نطاق ډګروال وین مروتو په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې دا بریدونه د عراق د ادارو واک، د قانون حاکمیت او د دې هیواد خود مختاري کمزوري کوي. په تیر میاشت کې هم یو بي پیلوټ الوتکه چې چاودون کې مواد ورپورې نخلول شوی وو د عراق د اربیل د هوایي ډګر په اغه سیمه کې ولويده چې ائتلافي قواو پکې ډیره دي. د عراق حکومت هم دامنی چې ایرانی پلو وډلې په امریکایي او ائتلافي قواو باندې د برید لپاره د بي پيلوټه یا درون الوتکونه کار اخلي. د اسرایلی پولیسو او د فلسطینیانو ترمنځ بیګا د الاقصی د جمعات په انګړ کې او د بیت المقدس په نور ځایونو کې په سختو نکتو کې د 200 نه زیات فلسطینیان زخمی شوی دي. طبي پرسونل په دغه خار کې چې د سور زرایي سپه کې ناقراره روان دي نن د تشدد خبر ورکړی دی. روجې د میاشتې په پایل کې په خطیز بیت المقدس کې د خلکو په غونډېدو د پولیسو قیودات او په دغه خار کې د کورونو نه د لسګونو فلسطینیانو د ایستلو غوښتنه چې دواړه خواوې د کلونو کلونو راهیسې د مالکیت داول لري د شپې احتجاجونه پیل شوې دي. دا نه ده معلومه چې ولې د الاقصی په جومات کې تشدد شوی دی. په داسې حال کې چې هلته زرګونو فلسطینیانو د ماښام مونځ کاوه او د مظاهرو ضد اسرایلي پولیس ځپزه شوی وو. تمام شپه د احتجاج کوونکو ډلې لیدل کېدې چې د پولیسو لورته د تیګو گزارونه کول او اسرایلی پولیسو ربي ګولې فایر کولې او لاسي بمونه ورچول. یو وخت پولیس په دغه محوطه کې یو ودانی ته چې د الاقصی جومات هم پکې دی نه نوتل. د فلسطین د سر صلیب د روغتون عاجل څنګه ویل چې اته اتیا تنه په روغتون کې بستر شوي. د فلسطینیانو د روغتیا وزارت ویل دي چې درې اتیا تنه پر ربړي ګولې یو سخت زخمی شوي دي، او په دې جمله کې درې تنه په سترګو کې لګیدلی، دوه تنه په سر کې لګیدلی، او د دوه تنو جام نماته شوی ده. همداشان اسرائیلی پولیسو هم ویل دي چې فلسطینی احتجاج کوونکو په دوی د تیګو او نور شیانو گزارونه کول، او ولس پولیس زخمی شوي چې نیمایي په روغتون کې بستر دي. د امریکا د تصفیه شوو محصولاتو تر ټولو ستر عملیاتي شرکت کورونر پایپ لاین له هغه وروسته خپل ټول چارې بند کړې چې فکر وکړ انټرنیټي بریډ پرې شوه ده. اعلامیه وایي چې دغه شرکت د فدرالي ادارو اجرایی قواو ته هم خبر ورکړی دی، او د سایبری امنیت یو شرکت سره یې ارتباط نیولې دی چې په دې حق له تحقیق وکړي. د ریټس خبری آژانس تیر ورځ رپورت ورکړی و چې د کولونیال شرکت خپل د نفتو او د تصفیه مهم لاینونه بند کړي دي. او د هند د روغتیا وزارت نن د شنبې په ورځ وویل چې په هند کې د سلور لکونه زیات کسان په کورونا اخته شوي دي، او سلور زره 200 تنه نور د کورونا نمر شوي دي. دا به روغتیا متخصصین فکر کوي چې احتمال لري دغه احصایې د دې نه هم زیات شي، او د می تر اخر پورې خای نه هي حتی ونه رسیږي. د هند حکومت د مخالف ګوند رهبر راول گاندی د هند صدر اعظم نریندر مودی ته د جمعې په ورځ لیک لیږلې ده، او ورنه غوښتي دي چې په ملک کې عمومي بندیز اعلان کړي او د واکسینو کمپاین پراخ کړي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا راپور شواخو چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په اوو ولایتونو کې د یو شمیر سیمو د نیولو لپاره د طالبانو هڅې له ناکامۍ سره مخامخ شوې دي. په عین حال کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونو له طالبانو سره په جګړه کې د غدل ته درنه مرګ جوړ له اړولې ده. نور تفصیل زموږ د خبريال ممتاز بهیر پر پورت کې واوري.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله موهب وایي چې طالبان د جګړې لارې د واګ د ترلاسه کولو هڅه کوي، او د همدې لپاره په یو شمیر ولایتونو باندې پراخ وسلوال بریدونه پیل کړي دي. خاغلی موهب د شنبه په ورځ یو مطبوعاتي کانفرنس ته وویل چې طالبانو د یو شمیر سیمو د نیولو لپاره تیرونی په وو ولایتونو کې پراخ بریدونه ترسره کړل، خو افغان ځواکونه یې مخاوني ول او د هغوی پلانونه یې شند کړل.
هفته پیش بسیار واضح شو دینا بسیار یک برنامه کلان
تیرونی سرګند شو چې دوی په وو ولایتونو باندې بریدونه وکړل، او غوښتل یې یو دوه ځایونه ونیسي، خو د هدف ته ونه رسیدل. امنیتی او دفاعي ځواکونه د ټول سیمو د بشپړې دفاع وړتیا لري، او که طالبان یو ځای ونیسي نو بیرته نیول یې د طالبانو په پراخه مرګ جوړ به تمامېږي. زه طالب جنگیالیو ته یو پیغام هم لرم چې مشران مو له تاسو ناوړه استفاده کوي. جګړه مو نامشروع ده، او باید د خپل رهبرانو د اهدافو لپاره قرباني نشي.
هدف رهبرایتون دغه قرباني نشوین.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ټینګار وکړ چې طالبان د زور لارې وخت د رسیدو توان نه لري، خو د لن محل لپاره کولای شي چې شمیرسی می ونیسی، او د افغان ځواکونو لخوا د بیرتنیولو په عملیاتو کې ورته زیاته مرګ جوړ له اوړي. خاغلی موهب د سرګندونې وروسته له هغې کوي چې طالبانو له تیرې یوې اونۍ راهیسې د افغانستان په هلمند، بغلان، کندهار، غزنی، اروزګان، لغمان او ځینو نورو ولایتونو کې پراخ بریدونه پیل کړي، او د ځینو سیمو او پوستو د نیولو ادعا هم کړې ده. که څه هم طالبانو تر اوسه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار دغو سرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو د دغې ډلې یو ویان ذبیحالله مجاهد ویلي چې په تیره یوه شپه ورځ کې طالب جنګیالیو په سمنګان، بغلان، میدان وردګ او پکتیکا ولایتونو کې یو شمیر امنیتي پوستې نیولې دي. زبیولا مجاهد په دغو بریدونو کې افغان ځواکونو ته د درنې مرګ جوبلې اړولو ادعا کړې، او ویلي دي چې زیاته اندازه وسلې او مهمات هم د طالب جنګیالیو لاسته ورغلي دي. خو د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست یاسین ضیا وویل چې په تیرو څو ورځو کې په هلمند، کندهار، بغلان، غزنی او فراه کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې نږدې زر طالب جنګیالیو ته مرګ جوبلا وخت ده.
د چند روز اخیر جنگ شدت گرفته.
په دې وروستیو سورزو کې جګړو زور اخیستی دی. په هغه ولایتونو کې چې جګړه زیاته شوې ده، کندهار دی، هلمند دی، غزنی دی، بغلان دی، فراه دی، شینډنډ او د هرات ځینې نورې برخې دي. دښمن ته کابو زر تنه مرګ جوبله اوخته ده.
نزدیک به 1000 نفر زخمی او کشته درن.
د یاسین زیا په وینا په دغو عملیاتو کې د سنایی په نوم د طالبانو یو مهم چارواکی په ګډون د دغه ډلې سو تنه قومندانان هم وژل شوې دي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست په دغه عملیاتو کې افغان ځواکونو ته د وخت مجذوب لپاره اړه سونول خو زیاته کړه چې له طالبانو سره په جګړه کې د القاعده غړي او پاکستانی جنگیالي هم برخه لري. طالبانو تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی خوده لري، خو له دې وړاندې په خپل لیکو کې د القاعده د غړو حضور رد کړی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د نړیدونکو په بغلان کې د تیرو څو ورځو جګړو او د وسلوالو طالبانو لخوا د جنو سیمو نیولو وروسته په سلګونو عامو خلکو وسله اخیسته او وایي چې د دولت په ملاتړ به له طالبانو سره په جګړه کې برخه واخلي. په دې باره کې زموږ خبريال ګل رحیم نیازبن له کندوز څخه راپور راستولی.
په بغلان کې د ورستیو جګړو په نتیجه کې د زاړه بغلان بازار او د بورکی ولسوالي د طالبانو په لاس سقوط شول، چې په نتیجه کې د نهرین، اندراب، خنجان، خوست او فرنګ سیمو اوسیدونکو وسلې اخیستې او د پولي خمرې خار کې ځای پر ځای شوې دي. دوی وایي چې طالب وسلوال باید جګړه کم کړي، د سولې او خبرو لارې ستونزو ته د حل لار ولټوي. دوی وایي چې طالبان جګړې ته دوام ورکوي، دوی د خپل دولت په ملاتړ هر ډول قربانۍ ته آماده دي.
قبل از اینکه اونا کوم تصمیم داشته باشن، ما اینجا نیروی خلصو مردم ملت به شکل گروهی د سه پوسته ایجاد کردیم که ما در برابرشون استادگی میکنیم.
مخکې له دې چې طالبان کوم تصمیم ولري، دوی د ولسی پاتون وسلوالو د پولي خمرې خار شاوخوا درې امنیتی پوسټي جوړی کړی دي. په مقابل کې ودریږي او د خپل حکومت او خلکو دفاع کوي. د ولسی پاتون کوونکو دغه ډله د ملي امنیت په چوکاټ کې تنظیم شوی او د ضرورت په وخت کې به ترې استفاده کیږي.
3000 نفر کې ازم د مقابل دشمن آماده هستیم چې هر ځای نیروی ودی ما، پولیس ملی ما، هر ورګانی کې باشه.
3000 کس او وسلوال د مخالفینو پر وړاندې د جګړې امادګی لري چې د ملي اردو او ملي پولیسو تر شا به ودریږي او د طالبانو په مقابل کې به جګړه کوي. د بغلان مرستيال والی زبیح الله احساس وایي چې یو شمیر خلک چې د ملي امنیت په چوکاټ کې تنظیم شوی دي، د ورستیو نه امنیو په نتیجه کې د مخالفینو پر وړاندې وسله اخیستي او د ضرورت په وخت کې به ترې ګټه واخیستل شي.
په بغلان ولایت کې د وسلواله مخالفینو لخوا د ورستیو مزاحمتونو د پیدا کېدو سره سم ولس په خپل حکومت څخه د دې غوښتنه وکړه چې د اړتیا پر مهال باندې دوی ولاړ دي چې د خپل نظام او د خپل خلکو او د خپل وطن څخه د وسلواله مخالفینو په مقابل کې دفاع وکړي. موږ د ملي امنیت ریاست په چوکاټ کې د کچیر ته ضرورت شول دوی څخه به استفاده کوي کې او دغه سيزن خلک شته چې غواړي د خپل نظام او د خپل ولس دفاع وکړي. ځکه پرستیو اته څلوېښت ساعتونو کې په دانای غوري، مرکزی بغلان او نهرین ولسوالیو کې عملاً عملیات روان دي. له کابل او مزار څخه د رسیدلو قواو په مرسته باندې په دغو عملیاتو کې وسلوالو مخالفینو ته ډېر تلفات اوښتي دي.
د بغلان خلک وایي چې زاړه ښار کې اوس هم طالبان حاکم دي او افغان قواوې د شپې لخوا پر مخالفینو بمبار کوي. د بغلان پولیس وایي چې طالبانو ته په جګړه کې درانه مرګ جوړ لاړولي او د سیمې د بیرته ترلاسه کولو لپاره له کابل او مزار شریف څخه ځانګړي قواوې ورسېدلې دي. په بغلان کې د جګړو او د دغه ولایت د څو لسوالیو د خلکو لخوا د طالبانو په مقابل کې د وسلو اخیستو په اړه تر اوسه طالبانو رسمي نظر نه دی څرګند کړی. ګل ریم یزمن، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا
غږ،
آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر من اوریدونکو، ورسته له هغه چې د کابل په کلکانو کې د برېښنا دوی پایې ونړول سوې، د کابل شاریان په عادي توګه برېښنا نه لري. د برېښنا شرکت وایي چې په نوبتي باندې به کابل ته برېښنا ورکوي او د پایو د ترمیم کار هم جریان لري. نور حال زموږ د خبريالي لیمینیازي په راپور کې باوري.
د افغانستان برېښنا شرکت وای ورسته هغه چې ناڅرګنده کسانو د کابل ولایت په کلکان ولسوالۍ کې د واردات برېښنا دوه پایلې زولې دي. د برېښنا شرکت تخنیکی ټیم یو 150 میگاواټ برېښنا کابل ښار ته لګولې او 80 میگاواټ نور برېښنا به هم له حرارتي برېښنا څخه شامل شي. دغه شرکت وای هم د نشراتو مشر سنگر نیازی په دې اړه امریکا غږ ته وویل
چې ټول به 210 میگاواټ ته ورسیږي ټول برېښنا، او په دې سره به زموږ د کابل ښار د فاریانو تر ډیره ستونزې حل شي. همدارنګه زموږ به د سپیشری برخې ته لارښوونه د رهبرۍ د برېښنا داده چې دوی د روژماتي پر مهال او همدارنګه د پښتنې په وخت کې زموږ خاریانو ته برېښنا تمدید کړي.
دوه ورځې وړاندې د کابل په کلکان کې د دوو پایو په جوړېدو سره د کابل په ګډون ځینو نورو ولایتونو ته د ازبکستان د 260 کیلو ولټ برېښنا جریان پرې شوی دی. کابل خاریان محمد سیام او فهیمه وای چې په سلور ساعتونو کې اواز یو څو ساعته برېښنا لري.
په 13 ساعتونو کې په هر ناحیه کې یعنی 2-3 ساعته برق شتون لري. دا یو غټه مشکل اوس وختو کې کابل خار ګرم هڅوي هم دا
څو محدود ساعتونو لپاره راخصي کوي. موږ لډی رستون سره مخې یو غټه ستونزه ده. موبایلونو کې چارجونه نشته. روزماتي وخت کې سم برق نه او پښلمي کې ډیر رستونز سره
د افغانستان برېښنا شرکت زیاته کړې چې د چاودنو لامل د برېښنا یو دریمه پایه هم څناڅه زیانمنه شوې ده. تر دا مهال دغه پایو د تخریبولو مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. خو د کورنیو چارو وزارت وایي مرستیال زیازیا امریکا غکتا اویل
پولیس براسیای خدا به خاطر شناسایی و بازداشت عاملین انفجار دو پای برق آغاز کرده. به یقین گفته میتونیم که کار گروه توریستی طالبان
است. در افغانستان برخنا شرکت لوزبکستان سخه سلور سو شپیت میگاوات برخنا اخلی چه 300 میگاوات یواز ده کابل لپار زنگر شویده. واردات برېښنا کې د ستونزو له کابله اوس مهال یوازې له کورنیو سرچینو څخه ګټه اخیستل کیږي چې ټولټال 49 میګاواټ د نغلو، 22 میګاواټ سروبي، 30 میګاواټ د ماهیپر او 50 میګاواټ د ترخیلو حرارتي دستګاو څخه برابرېږي. افغانستان دا مهال 100% برېښنا له ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او ایران څخه واردوي او همدارنګه د خپل وړتیا وړ یوازې 10% نور برېښنا له خپل داخلي منابعو څخه تولیدوي. په افغانستان کې د برېښنا نشتون له جدي ستونزو څخه ګړل کیږي چې لا هم ګړ لوی خارونه په نورمال ډول برېښنا نه لري.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ د خبرونه اوري. د امر روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د کورونا وایروس مثبت پیښې مخ په زیاتېدو دي، خو لا هم دومره حتی نه دی رسیدلی چې په ښارونو کې قرنطین پلی سي. دا وزارت له خلکو څخه غواړي چې د ګڼې ګوڼې ځایونو ته لتللو ډډه وکړي. په دې باره کې اکرام شنواری له کابل څخه رپورټ لري.
د امر روغتیا وزارت د شنبه په ورځ په لس ولایتونو کې د کورونا د وایرس د واټې مثبتو پیښو سب خبر ورکړي چې وسره په افغانستان کې د ټولو مثبتو پیښو شمیر 1,720 خو ته رسیدلی دی. دغه وزارت د رسمي شمیرو نه مخې په تیرو څلوېښتو ساعتونو کې 3 تنه د کورونا پر ناروغۍ مړه شوي او 21 تنه د دغې ناروغۍ بیرته ښه شوي. د امر روغتیا وزارت د شنبه د ورځې د رسمي شمیرو نه مخې په درې ختیځو ولایتونو ننګرهار، کونړ او لغمان کې ټولې 9 مثبتې پیښې ثبت شوي چې د تیرو درې ولایو شو پیخو پرتله ډیر کمی پیخی دي. په دغه ولایتونو کې د مثبتو پیخو په شمیر کې کمواله روسه لاغې رامنځته شوه چې پاکستان ولم اورس افغانستان سره خپل سرحد وتړه. خو د امر روغتیا وزارت مرستیال وایي ډاکټر میرویس علیزی وایي چې په دغه ولایتونو کې د مثبتو پیخو کمیدل د سرحد تړلو سره تړاو نه لري.
په میسر سره په دې وروسته ورځ کې زمونږ ارقام ډول دي، خو ځینې وخت پیخې پټ راځي یعنی مثبتې پیخې. هغه په دې معنی چې چون د اختر شپې ورځې دي، په دې ورځو کې ځینې هیوادوال نه غواړي چې روغتي مراکز ته مراجعه وکړي د ټیسټ لپاره. نو په همدې اساس سره د ارقام زمونږ ټیټ خودني کېږي، یعنی د خلکو کم تګ روغتي مراکز ته، خصوصا لابراتوارونو ته او د هغې تر څنګ چون کومه ورځ چې د جمعې ورځ وي، په دغه ورځ کې هم ډېری وګړي دولتي لابراتوارونو ته په تمه وي، نو شخصي لابراتوارونو ته مراجعه نه کوي. په همدې اساس سره زمونږ ارقام بیا ټیټ خودل کېږي.
افغانستان په ګوانډه او سیمه کې د کورونا د وایرس درېمه څپه په چټکۍ سره لا د خپرېدو په حال کې ده. پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د هند په څیر د کورونا د وضعیت د مخنیوي لپاره د اختر په ورځ شپو کې د ښارونو د قرنطین په ګډون یو لړ پروګرامونه په پام کې نیولي دي. خو د امر روغتیا وزارت مرستیال وایي میرویس علیزی وایي چې افغانستان کې وضعیت دومره لا نه دی خراب شوی چې ښارونه قرنطین شي.
فعلا واقعیت در حد نه است
که اوسمهال واقعیت په دې حد کې نه دی چې قرنطین پلی شي. د امر روغتیا وزارت په جدي توګه حالات ساري. که چیرې خدای مکړه پیښې زیات شي، بیا به دا وزارت د قرنطین او د زده کړو د مؤسسو د تړلو په باب پریکړه وکړي. وکړي او د حکومت مشرتابه ته وړاندې کړي. خو اوس مهال مو په داسې یو حالت کې نه یو چې قرنټین پلی شي.
وزارت
ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر وچا د روسي راپور له مخې اوس مهال په افغانستان کې د ټولو مثبتو معاینه شوو پیښو فیصدي شاوخوا 15% ته رسیږي. افغان حکومت لا تر اوسه کلونو د پورته عمر لرونکو کسانو ته د کورونا د واکسین کمپاین پیل کړی دی. د وچا د راپور له مخې تر اوسه 3200 پورې کسان د کورونا په وړاندې واکسین شوي. اوس مهال په افغانستان کې شپږ دولتي او خصوصي لابراتوارونه د کورونا وایرس د معاینې په برخه کې فعالیت کوي. خو د امنیت روغتیا وزارت د پلان له مخې بل میلادي میاشت جون کې به په هر ولایت کې لږ تر لږه د کورونا د واکسین تشخیص کوي یو لابراتوار فعال شي.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه د نړۍ رپورټونه اوري. افریقای هیوادونو د کووید 19 پر خلاف د مبارزې د ګډنډ کولو په منظور د واکسین جوړولو د مالکیت د امتیازاتو له حقوق څخه د تیرېدلو په باب د متحده ایالاتو د وړاندیز هرکلی کړی دی. لا جهانسبورګ څخه د امریکا جغ د خبريالي انیتا پاول درالېجل رپورت خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تستوایه.
اختیاري ماهران وای د متحده ایالاتو د تجارت د دفتر د استازي د ملاتړ اعلان ممکن چې د نړۍ په هغو برخو کې د کورونا نس د ناروغانو د ژوند په خوندي کولو کې مرسته وکړي چې د اوبا د خبرېدو عمل اپ کې تباهي دوام لري او د واکسینو د کمبود سره مخامخ دي. د روغتیاي عدالت د ابتکار په نوم د جنوبي افریقا د وی خیدیا او فلاحي مؤسسې امرا مېرمن حسن فاطمه وايي زیاړه اندېښنه لري چې دغه پروسه یو وګدا او سوکا پروسه ده. فاطمه حسن چې په جنوبي افریقا کې د ټولو خلکو لپاره په مساویانه او عادلانه توګه د روغتیاي خدماتو ملاترال فعالیت کوي امریکا غا کوي.
Obviously we welcome the Biden administration's announcement and really he's giving effect.
سرګند خبره ده په داسې حال کې چې موږ د بایدن د ادارې د دې اعلان هرکلی کوو او واقعن چې هغه خپل هغه ژمنه پوره کړه چې د جمهوریت ریاست د انتخاباتي مبارزې په دوران کې کړې و. کڅ هم چې اته میاشتې وخت نشي او نا وخت ده په دې باور یو چې د بایدن د ادارې پریکړه د دوا سازي په برخه کې د ټریپس له حقوقونو د تیرېدو په لورې لمړی کوچنی مهم ګام دی. خو واړم په دې باندې تاکید وکړم چې د کوډونو نس واکسینو د جوړولو حق باید واځي د افریقا لپاره نه، په ځانګړې توګه لاتینی امریکا او آسیا ته هم باید عیني حق ورکړل شي. د پیټنټ ویور مفکوره اصلا له هند او جنوبي افریقا نه نشأت کړو. په دغه ډول هوادونه کې د کورنوس او با په پراخه پیمانه تباہی رامنځته کړې ده او څومره ناروغان چې په جنوبي افریقا کې په دې ناروغي باندې د خدکېدو لامل مړ شوی دي د افریقا د نیمه وچې په بل کوم هواد کې پرنيدي مړ شوی. تر دې دمه تقریبا 1.8 میلیون مثبت پیښې ثبت شوې دي. د واکسین لګولو پروګرام پیل شوی خو له ډېرو ستونزو او نیمګړتیاو سره مخامخ ده. فاطمه حسن وايي چې متحده ایالات په دې اړه په ځانګړې توګه پریکړه نشي کولای او نه په سم د سټډول کوېټ د واکسینو د جوړولو لپاره لار خلاص کی. د افریقا د ناروغیو د کنټرول د مرکزونو یا ای سی ڈی سی د معلوماتو لمخه د افریقا په ټوله د افریقا په نیمه وچه کې تقریبا شپږ داسې فابریکې موجود دي چې د کورونا د کوینونس واکسینو جوړولو توان او ظرفیت لري. خو په دومره پیمانه نشي جوړولای چې د افریقا د 1.2 میلیارډ نفوس لپاره به کفایت وکړي. د سوداګرۍ نړیوال سازمان یا WTO چې په جون کې غونډه کې په دیاړه با پریکړه کړي. اروپای اتحاد، کاناډا، سویټزرلند، جاپان، جرمني، برازیل او استرالیا په شمول دغه نړیوال تجارتي سازمان ځینې پیاوړي غړي دغه وړاندیز مخالفت کوي. فاطمه حسن د دغه هوادونو د مخالفت د وجوهات په اړه امریکا غږ ته داسي ویل.
And maybe the statement from the US Trade Office is actually the first of a long journey where over the next few decades we'll finally be
ممکن چې په دې ارتباط د متحده ایالاتو د تجارت د دفتر لخوا ورشي بیانیا په حقیقت کې د دې وګدې لارې د سفر په لورې لمړی ګام ثابت شي او د لاتونکو ټول شیزو په دوران کې به په واقعي معنا جوار اغیزه وګورو. خدا چې د دوا جوړولو حق د تجارت د نړیوال سازمان د سخت قوانینو په چوکاټ کې فعالیت کوي د فعالانو سره اندېښنې پیدا کړې دي. د ویشتم سیکشن په نوم د جنوبي افریقا د یوې مدافع ډلې مشره یومونایا روګی جوای هله لري چې موجوده حالت به په قراره قراره بدل شي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
دونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.